دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا.
السلام علیکم درنوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسفزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري. درنوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، زه وحید فیضیم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په پاکستان کې ځینې شبکې او ادارې چې د طالبانو ملاتړ کوي په ښکارا په افغانستان کې طالبانو لخوا دولسي او دولتي شتمنۍ لوټ او تازي. خاغلی غنی دا څرګندونه نن په تاشکند کې د جنوبي او مرکزی آسیا په نړیوال کانفرنس کې وکړي. خاغلی غنی ونول چې کومې ډلې په پاکستان کې د افغانستان ویجاړې لمانځي خو څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د پاکستان او کویټي په خارونو کې د طالبانو په ملاتړ لرنه کېدل د هغوی په پلوي شعور نه ورکول. خاغلی غنی په خپل خبرو کې هم درنګه وویل چې په تیری وی میاش کې د پاکستان او نور هیوادونو څخه باندې لزر وسلوال افغانستان ته وختي دي. خدای ونویل چې په دې کې څومره پاکستانی اندي. ولسمشر غنی وایي
انټيليجنس سیستم اټس انډیکیټ The influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and
د استخباراتي معلوماتو د کلمې په تیری وی میاش کې د پاکستان او نورو هیوادونو څخه باندې لزر وسلوال افغانستان ته وختي دي. دوی د خپل همکارانو او نړیوالو تروریستي سازمانونو ملاتړ لري. نړیوال ناظرین هم په دې نظر دي چې وګړي له ترګرو ډلو سره د خپل اړیکو د پرې کولو لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي.
د افغانستان حکومت تل په پاکستان تور لګوي چې د وسلوال طالبانو د روزنې او جلب او جذب خوندي مرکزونه په دې هیواد کې دي، خو پاکستان دا تور نه رد کړي. پاکستانی چارواکو منل چې د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې دی، خو کوم اثر او رسوخ چې په خوا په دی ډلې درلود وسینه لري. جمهور رئیس غنی د تاشکند په کانفرنس کې یو ځل بیا د پاکستان او غوښتل چې د سولې جدي خبرو ته طالبان د حاضرولو لپاره دی پاکستان د خپل نفوذ نه کار واخلي. د افغانستان د ملي پخلاین د علي شورا رئیس عبد الله عبدالله په مشرۍ د افغان سیاسي مشرانو یو ګډ پلاوی نن جمعه په دوحه کې طالبانو د اساسو د خبرو لپاره قطر ته روان شو. د ملي پخلاین د علي شورا رئیس عبد الله عبدالله او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي قطر ته د روانېدو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته ویل چې دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي ویل په دغه مرحله کې زموږ یو پیاوړی او مضبوط د ټولو صلاحیتونو خاوند هیئت قطر ته ځي. راپور نوای چې خاغلی کرزي قطر ته نه دی تللی. د ملي پخلاین د علي شورا رئیس ویل چې په دې پلاوي کې یو شمېر ښځې چې لوړاندې په دوحه کې هم دي ګډون لري. د راپورونو مخې په کندهار ولایت کې د رويټرز خبري اژانس خبريال وژل شوې ده. پیخانن جمعه سهار 9 بجې د بولډک ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوې ده. وژل شوې خبريال دانش صدیقي نومیږي او د رويټرز خبري اژانس سره د فوټو ژورنالیست په توګه کار کاوه. ولسمشر غنی دغه خبريال په وژل کې دوه خواشني خودلې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي دي د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د طالبانو ډلې د تاوتریخوال د خبري پوښخ پر مهال د رويټرز خبري اژانس پر هندل اصل خبريال او اکاس د تروريستي بریډ له عمله ډېر خواشنه شوم. ولسمشر غنی د نوموړي د کورنۍ سره د تسلیت او غم شریکي مراتب وړاندې کړې دي. د افغان ژورنالستان د خوندیتوب د کمیټي مسول نجيب شريفي امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه نه پوهیږي چې د خبريال څنګه وژل شوی دی. نجيب شريفي
یو څو اکسنه چې مشغولې دل هداس شوشي چې طالبان او یا معلوم مشخص نه چې طالبان د ملکی خلک ده په دور کې ده. موږ غواړو چې څنګه وشل شوې ده او چا دا وشل ده او موږ خو دا د سپتیره څنګه غندو څنګه چې خبر یالان خو یو طرف نه ملکی کسان دی او بل طرف نه اخه به طرف کسانه ویش دله لپاره اړه نه لري دا ته هندلو وردی او مستقط روان دي پیدا وکړي څنګه دا هڅه پیښه شوې ده. صدیقي د هند وو او رويټر سره کار کولی او یو ماتره خبريال وو چې پولیسر پرایس هم خستلې وو.
د کندهار مطبوعاتي دفتر د پیخي په اړه له تبصره کول ډډه کوي. خود سپین بولډک یو امنیتي چارواکي د نوم نو خوده په شرط امریکا غا کول چې د وژل شوی خبريال جسد د محل د ولسوالۍ د ترانسپورت له ودانې سره پروت دی. رويټرز خبري اژانس تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د افغان وسلوال پاوز ته له طالبانو د سپین بولدک دروازې د بیرته نیولو په اړه خبرداري ورکړې ده، خو پاکستان یې د موضوع رد کړې ده. امر الله صالح تیره شپه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د پاکستان هوایي ځواک د طالبانو په ملاتړ افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی. هغه ویلي دی آیا د دې لپاره چې ثابت شي چې دغه جنگ نه د طالب لخوا بلکې د طالبانو په واسطه ترسره کیږي کوم بل ثبوت ته اړتیا لري، د افغانستان ساتل ته سره یو ځای شي، یو ځای به شو، ډاډه اوسئ چې ملتونه هر کله ګټون کوي. ور ماورات وسلوال طالبانو د سپین بولدک دروازه چې د کندهار او د کرخي هغه خوا د بلوچستان یلات ترمنځ ده ونیوله. دغه دروازه اوس مهال د تاګ را تاګ پر مخ تړلې ده. کڅه هم سالي ویلي چې د پاکستان دغه خبرداري د دغه هیواد هوایي ځواک لخوا رسمان ورکړ شوی، خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د امر الله سره د غیده رد کړی ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه پلان شوی کانفرنس ځنډولې. تاکل شو و چې دا درې ورځنی کانفرنس د شنبه په ورځ جولای په 18 په اسلام آباد کې پیل شوی وای. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن په ویلامي کې ویل چې دغه کانفرنس د بیا کېدو په اړه به جزئیات وروسته اعلان شي. راپور نه وایي چې د کانفرنس ته افغانستان څخه د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله په شمول یو شمېر سیاستوال بلل شوی وو. پاکستان په ښکارانه دی ویلي چې ولی دا کانفرنس ځنډولې دی، خو په دې وروستیو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا پیچلې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د وو هلیکوپټرو مرسته وکړه. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویلي چې پر اتونکو میاشت کې به له افغانستان سره د نورو هلیکوپټرو مرسته هم وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تیره اونۍ وویل چې په نږدې راتلونکي کې به و بلاک هاک الوتکې افغانستان ته راورسیږي. امریکایي چارواکو تر دې مهاله د افغانستان سره د الوتکو د نوې مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې له دغه هیواد سره د الوتکو مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او تر بل هر وخت الوتکو ته اړتیا زیاته شوې ده. تاسو له امریکا غږ آشنا راتلونکو خبرونه اورئ. په جرمنی کې چرواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې سخت بارانونو او سیلابونو له کبله شاوخوا سل کسان مړه شوي دي. چرواکي وایي په دغه سیلابونو کې لږ تر لږه زر نور کسان ورک دي. د جرمنی د هوا پیژندنې ادارې ویاند اندریس فیدریچ سی امریکایي رسنۍ سینن ته وویل په ځینو سیمو کې دومره باران شوی چې موږ یې په تیرو سلو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د جرمنی اژانس دوی چویل وای چې ډیر تلفات دغه هیواد د راینلند او د نورت راین ویسفالن کې اوخت دي چې شاوخوا 1300 کسان له هم ورګ دي. چرواکي وای د بن په جنوب لویدیس کې د اهار سین او به پورته ختلی او دغه سین غاړي بجړه شي بي دي. داود د محل خبرونه.
خبرونه مو اوریدل په موګړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغان سیاسي مشرانو یو ګډ پلاوی د طالبانو د مشرانو سره د خبرو د پاره د جمعې په ورځ د کابل نه قطر ته لاړ. د بلې خوا پاکستان په دغه ملک کې د افغان سیاسي مشرانو په ګډون جوړیدونکو کانفرنس چې ټاکل شوی و سبا پیل شي، پریکړه کړې چې دا کانفرنس د لوی اختر وروسته جوړ کړي. په موقع په دې حق له د اکرام شنواری رپورت ده.
د ملي پخلاینی دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی په ګډون د افغان سیاسي مشرانو یو ګډ پلاوی په دوحه کې د طالبانو د استازو سره د خبرو لپاره نن د جمعې په ورځ د غرمې وروسته له کابل څخه قطر ته روان شو. د ملي پخلاینی دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی قطر ته روانېدو وړاندې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې خبر اعلان ته ویل چې دا پلاوی کوم چا استازیتوب نه کوي بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله ویل چې دا پلاوی په داسې حال کې قطر ته روان شوی چې په ټول افغانستان
ما چیز رک میخوایم به مردم افغانستان اطمینان بدم.
خاغلی عبدالله ویل کوم څه چیزې غواړم د افغانستان خلکو ته په اړه ډاډ ورکم. په داس کال کې چې د جګړې له مصیبت څخه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک کړیږي، نن د افغانستان په څو ولایتونو کې جنگ په شدت سره روان دی. تاسو پښتون به دا وی چې جنگ په شدت سره روان دی او تاسو ځای او د سولې په باب خبرې کوئ؟ بلې، د دې لپاره چې سخته جګړه روانه ده، د دې لپاره چې دا جنگ یوازې همدا نن روان نه دی، د سلوي کال کېږي چې زموږ په هیواد کې جنگ روان دی او په سلګونو زره خلک پکې قربان شوي دي. باید موږ د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅې وکړو. دا د افغانستان د خلکو او د غوی د مشروع غوښتنو په ساده توپ کو. هیله ده چې طالبانو تحریک به هم د یو فرصت وګڼي او په دې باید هم پوه شي چې د جګړې دوام او یا هم د یوې ولسوالۍ نیول او یا د سیمو د نیولو نتیجه په یوه کې سولې نشي کېدی. عبدالله عبدالله ویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټوله پاملرنه د جګړې شدت ته اړول شوی، خو اوس هم د سولې لپاره فرصت شته.
سولې د افغانستان جلال الله محترم کرزی صاحب تاسو د ملاتړ نه حمایت کوو د نور مشران چې پایت کې شامل ندي خو هغه ټول خپل حمایت د دغه پروسه نه خپل ملاتړ اعلان کړی دي او د هغه نه مننه کوو او ان شاء الله چې دغه توقع او خاص د افغانستان د خلکو ترسره شي.
د افغانستان پخوانی جمهوریت حمید کرزی دوه تلونکي پلاوی پر روان حالت کې خو او پیوړی پلاوی وبله
زموږ یو پیوړی مضبوط د ټول صلاحیت خاوند ایهت چې دوه ته زموږ د وطنوالو سره د تاریخ طالبان سره د خبرو او تر د پر پر صلاحیت دغه ملازم وبولرش په دغه ورانه کې زموږ دغه مشران د خاور بلار شوال خبري
حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دغه خبری کانفرنس پر مهال د جمهوریت سر پخوانی دومره سیل محمد کریم خلیلی د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور او د جنرال عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم هم حاضر وو. د ملي پخوانی دلی شورا رئیس ویل چې په دغه پلاوی کې وشمه خزي چې لوړانی په دوه کې دي هم ګډون لري. تر اوسه لا پر سپید ډول دغه پلاوی د ټولو غړو نمونه نه دي اعلان شوی خو پر اسانیو کې په خبرو شو ریپورتونه کې په دغه پلاوی کې د جمهوریت سر پخوانی لومړی مرسل محمد یونس قانونی، حجی محمد محقق، گلبدین حکمتیار، عبدالسلام رحیمی، سید منصور، سعادت نادری، عنایت الله بلیغ او فاطمه گیلانی نمونه هم د پلاو د غړو په توګه خپاره شوې دي. سرچینو ویلي چې د اسلامي حزب مشر گلبدین حکمتیار له دغه پلاوي سره یو ځای دوه ته د سفر څخه ډډه کړې. د بلې خوا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې په پاکستان کې د افغان مشرانو په ګډون جوړېدونکی کانفرنس ځنډیدلې او اوس په پام کې ده چې دا کانفرنس به د لوی اختر وروسته جوړ شي. سفیر منصور احمد خان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې تاکل شي چې دا کانفرنس په سبا د شنبې له ورځې د دوشنبې تر ورځې پورې جوړ شوی وي. پاکستان دغه کانفرنس ته تر دېرش پورې د پخواني جمهوریت حمید کرزی په ګډون د افغانستان د لویو کوچنیو سیاسي ډلو مشران او سیاسي مشران او هم افغان حکومت چارواکو ته د ګډون بلنه ورکړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د رایټرز خبری ایجنټ فوټو جرنالیسټ دانش صدیقی نن د قندهار ولایت په سپین بولدک کې وژل شوی دی. د افغان جرنالیسټانو د خوندیتوب د کمیټې مسول نجیب شریفی امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه نه پوهیږي دا خبریال څنګه وژل شوی دی. ښاغلی شریفی وویل چې وژل شوی خبریال څونه مخکې د هند راغلی او په قندهار کې د جګړې د سیمو رپورټونه ورکول. په بوکړې دغه مرکې ده
نن د کندهار کې د خبریال صدیقی د جسد په سیمه کې پروت دی. قضیه چې و تاسو معلومات څه دي؟
زموږ معلومات دا ده چې دا د خاص راکونو سره په عملیات لیول شي. دا عملیات په پوشش ورکی خبری پوشش ورکی چې دا خو یو مطرح فوتو ژورنالیست ده چې پولیس اف اوارد هم اخیستلی دی او هلته تللی و چې جنګ پوشش لاندې راشي او موږ اوس نه پوهېږو په دقیق توګه چې څنګه دا وژل شوی دی. یو څو عکسونه چې موږ ولیدل داسې وښیي چې طالبان او یا معلوم مشخص نه ده چې طالبان ده که ملکي خلک ده هغه په دور کې ده او موږ غواړو چې پیدا وکړو چې دا څه شی وژل شوی دی په دقیق توګه څنګه وژل شوی دی او چا دا وژلی دی او موږ خو دا حادثه په ډېره ټینګه غندو ځکه چې خبریالان خو یو طرف نه ملکي کسان دی او بل طرف نه دا خو بې طرف کسان دی او هېڅ ډلې دپاره اړه نه لري. دا د غندلو وړ دی او مستقط راوند چې پیدا وکړي چې څنګه دا حادثه پېښ شوې ده.
شریفي صاحب دغه سیمه اوس د چا د کنټرول لاندې ده؟
دغه سیمه اوس هم جګړې پکې روان ده او له همدې کبله موږ هم توانېدلی نه شي تر اوسه پوره شي دغه جسد بېرته ونیسو او بل خبره دا ده چې دا دقیق او موثق معلومات پیدا وکړي چې څنګه دا پېښ شوی ده.
تاسو ته په سیمه کې د افغانستان امنیتي چارواکو یا طالبانو چې شی ویلي دي په دې اړه که نه؟
تر اوسه پورې څه شی ویلی نه دی. تر اوسه پورې هغوی هم ویلی دي چې موږ کافي معلومات تر اوسه پورې.
د صدیقی په وجل کې دوه سره د څومره د پاکستان کې د خبريالۍ یا د خبر رسولو په برخه کې منفي تاثیر کول شي کنه؟
او طبعا منفي تاثیر کول شي، ځکه چې هر خبرنګار چې خبريال چې وجل کې دا یو ډیر منفي اغیز ولري ټول خبرنګارانو باندې. او صدیقی هم یو مشهور او یو مطرح خبريال وو، او ټول خبريالي کورنۍ ټول خوشینی کړی دی، ځکه چې موږ خبریالان ټول خبریالان دي، او هغه خبریالان چې افغانستان ته هم راځي د افغان خبریالان همشریکي او همدردي ورسره شته ده.
په خپله صدیقي د کوم ځای و معلومات جزئیات تاسو سره شته؟
صدیقي د هند وو او رویتر سره کار کولی، او یو مطرح خبریال وو چې پولیتزر پرایز هم اخیستلی وو، او سو هفته کې دلته په افغانستان کې راغلی وو. اصل بیس په هند کې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان د امریکایي عسکرو د وټلو د سوالونو راپورته کړي دي چې هلته به د عسکرو د وټلو په نتیجه کې رامنځته شوی خلا سوق پوره کوي. په مسکو کې د طالبانو بیرته راتګ په ناهیلۍ سره لیدل کیږي، او دا هم چې دغه په ګاونډي ملکونو سره ډول اغیز وکړي. چارلز مین د مسکو نه رپورټ را لېږلې چې زه یې درته دراوړم. د افغانستان د امریکایي عسکرو وټل په مسکو کې چارواکي خوشاله دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وویل دا یوازې د افغانستان د عسکرو وتل نه دي، دا وتل د هغوی د خپل شلکلن ماموریت پاړه باندې ماته منل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیل کې د امریکا د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړو، ځکه چې د امریکا شتون په اصل کې په افغانستان کې د تروریستي ګواښ پاړه د روسیې اندېښنې ختموي. خو دا اوس چې امریکایي عسکرو زی د چارو کارپوهان وايي کرملن په ښکاره ډول اندېښنه لري چې نوې جګړې او د مهاجرو ګڼ شمېر بګاونډي ملکونو تلار شي، او دا به اسلامي افراطیت په سیمه کې او د مسکو تر واک لاندې سیمو کې خپور کړي. الکسن ګولز چې پوزي کار پو دی وایي
thinking about its own security Russia has absolutely no choice but interfere
د خپل امنیت په اړه فکر روسي په بشپړ ډول د مرکزی آسیا په ملکونو کې د مداخله پرته بل چاره نه لري. دا په هغه صورت کې وي کبه سوباتي رامنځته شي. ورسته یو کې روسي چارواکو د خبرو د پاره په مسکو کې د طالب استاذ قربتو بکو چې دواړه خوای په کې د امنیت د تضمین په لټه کې. د طالبانو مرکچانو ادعا وکړه چې د افغانستان پینځه اتیا سلنه خاوره کنټرول یې ترلاسه کړی دی، خو د تاجکستان په سیر د روسیې په پوځي متحدینو د برید نه انکار کړی چې مسکو ورسره امنیتي تړونونه کړی دي. تر دې دمه لا هم څو زره کسان د افغان حکومتي عسکرو سره په نښتو کې د پولي بلې خواته اغوخت دي. الکساندر ګارس ویل
اوکي میبي طالب لیډرز ار ایگزاجریټینګ when they say that they control 85%
سمه ده کې دې شي د طالبانو مشرانو مبالغه کوي چې وايي دوی د افغانستان 15% کنټرولوي، خو د تاجکستان په پوله د دوی خپل کسان ځای په ځای کول یو حقیقت دی. دوی د تاجک پوله کنټرولوي. روسیه په 1988 کې په افغانستان کې یو لسیزه اوږده جګړه وکړه چې په ماته سره پای ته ورسیده. ډېر کم کسان فکر کوي چې کرملن به یو ځل بیا په پوځي توګه په افغانستان کې خکېلې دوته لیوالوي، مګر څنګه چې په افغانستان کې د امریکا رول پای ته رسیږي د دغه تشه د ډکول د پاره کې د شي روسیه مجبور شي چې یو څه رول ولوبوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو
په بلخ کې خزو د دایمي اوربن وختنه کوله او ویل چې تر دې زیاتې نورې خزې باید د جګړې قرباني نشي. دغه مېرمنو د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د منځتلو اندېښنه هم درلودله.
بلخ کې یو شمیر مېرمنې وایي د جګړو زیاته برخه قرباني خزی دي، نو ځکه په افغانستان کې د دایمي اوربند او د سولې او راتلونکي حکومت پر سر د طالبانو د خبرو د دوام غوښتنه کوي. دوی ویل چې د خزو غږ باید هغو خلکو ته ورسیږي چې په قطر کې د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي. روینا نور وایي هڅه کوي چې د دولت او طالب وسلوالو مذاکره کوونکو غړو ته ذهنیت ورکړي چې خزی دایمي سوله غواړي، د کاغذ پر مخ او نمایشی سولان نغوړی.
خواهان عزیز هستیم که آتش بس سراسری در افغانستان باشه، که ما زنان افغان دیگر جنگ نمیخوایم، قربانیان جنگ دیگر جنگ نمیخوایم، فقط میخوایم سول.
هغه وای مونږ د دې غوښتون کې یو چې په ټول افغانستان کې سول وي. مونږ مېرمنې نور جنگ نه غواړو، د جګړې قربانیان نور جګړه نه غواړي، واځي سول غواړي. دوی طالبانو ته ویل چې دواړه خواوی افغانان دي، نو طالب د څه لپاره جنگ کوي؟ ولی عام المنفعات اساسات رنګوي، ولی د هیواد شتمنی زیانمنوي؟ د بلخ یو اوسیدونکو زرغونه فایز له طالبانو غوښتنه لري، وایي چې دوی باید د اسلام دین له سره مطالعه کړي.
خواستم از اونایی است که برن مطالعه کنن، با ماهیت دین اسلام فکر کنن، باز خودشان میفهمن که اسلام یعنی چی، کار کنن میکنن یعنی چی. اگر قسم ما تقاضا
آغا وای زما هیله له طالبانو داده چې دوی باید د اسلام دین مطالعه کړي او د دین ماهیت باندې فکر وکړي، بیا خپل پویږي چې اسلام څه شه دی او هغه کارونه چې دوی کوي څنګه دي. کله دوی غوښتنه وشي چې جګړه مکوي دا بې فائدې ده. ځینې بیا په دې نظر دي چې طالبان یو ځل بیا غواړي د پخوا په څیر سخت دریزه رژیم ولري، نو ځکه یې د بلخ په ولسوالۍ کې هم پر ښځو او ځوانانو محدودیتونه زیات کړي دي. بهاره محمودی بیا وایي چې دوی په تیرو دوه لسیزو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې او نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي.
دیدو ده همو خیلی دستاوردها داشتیم، نمیخوایم که طالبا بیای دستاوردهای ما را از بین ببره، خیلی زحمت کشیدیم به خاطر از این دستاوردها.
هغه وای په تیرو دو لسیزو کې مونږ ډېر لاسته راوړنې درلودې، نه غواړو چې طالبان راشي او زمونږ لاسته راوړنې له منځه یوسي. د دغو لاسته راوړنو لپاره ښځو ډېر زحمت ویستلې. دوی ویل چې طالبان ځکه جګړه کوي چې د پخوا په څیر د خپل فکر مطابق چې هر څه یې ذهن ته راځي پر خلکو قبول کړي. مېرمنې هغو اوازو هم اندېښمنې کړي چې طالبان به کونډې ښځې او پیغلې نجونې خپلو وسلوالو ته په نکاح کړي، خو طالبانو دغه اوازې رد کړي دي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
توکو دا چې د متحده ایالاتو حکومت پر روانه میاشت کې په زرګونو هغه افغانان د حواله لارې د افغانستان راوباسي چې د تیرو شلو کلونو جنگ په دوران کې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې وه، اوس یې ژوند د طالبانو د پرمختګ په وجه په خطر کې دی. په دې اړه به د سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبریال سټیو هرمن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شتاست در واوروي.
د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو سیکرټری میرمن جین ساکی اعلان وکړ چې له افغانستان نه به د اگست د میاشتې تر پایه پورې د امریکایي عسکرو دراوتو د کار د بشپړېدو نه مخکې متحده ایالات آپریشن الایز ریفیوج یا متحدینو او انډیوالانو ته د پناه ورکولو عملیاتو تر نامه لاندې په زرهاو هغه افغانان د حوال لارې راوباسي چې دا وخت په کابل کې امریکا ته د مهاجرت د مخصوصي ویزې یا SIV منتظر دي.
Our objective is to get individuals who are eligible relocated out of the country in advance.
د مرنه مطبوعاتي وایند وای زمنګ مرام او هدف داده چې د اگست تر پایا پورې د امریکای عسکرو دروتل نمخ کې د کسان راوباسو او په بل ځای کې ځای پر ځای کو. د عملیات با په قراره قراره پراخه شي او په لزګونو زره نور هغه کسان به هم دربرونی شي چې د 2001 میلادي کال د نظامی رغل نورستای د تیرو شل کلونو په مده کې ل امریکایي ځواکونو سره د القاعده او طالبانو په خلاف په عملیاتو کې مرسته کوله. په دې جمله کې ترجمانان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غا آشنا رادیو اوري.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځمبه پورس د جرمنی د لومړی وزیر انګیلا مرکل کوربو دوه مشرانو د ګلشمیر مسایلو پاړه د اټلانټیک سمندر د دوه غړي د قوي ملګرتیا او همکاري پاړه باس وکړو او مخکړي دی رپورټ ده.
دا د انګلا مرکل لپاره د مخیخي سفر وو. تاکل شوی د میرمن مرکل پر اتلونکو څومیاشتو کې ل خپل مقام لاس په سر شي. هغه د شپارسو کلون رهیسی د جرمنی لومړی وزیر به د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه وستایله.
You've been a stalwart champion of the transatlantic alliance.
تاسو د اتلانتیک سمندر د دوړو غاړو د اتحاد یو کلک ملاتړی یاست. تاسو د مشه پر مهال د امریکا متحده ایالاتونو او جرمنی ترمنځ ملګرتیا او همکاري ډیره پیاوړې شوه.
بایدن او مرکل له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو پر وتلو او د کووډ 19 اقلیمی بدلونونو، سایبری بریدونو او د باج اخیستلو د تهدیداتو په ګډون په نورو مسایلو هم بحث وکړ. خو د روسیې او جرمنی ترمنځ د یو لسو میلیارد ډالر په ارزښت د نارت ستریم 2 طبي غازو د نلیکی په اړه تفاوتونه پر ځای دي. واشنگتن په دې باور دی چې یاده پروژه به د روسیې پر غازو اتکا زیاته کړي او مسکو ته به اجازه ورکړي چې د اروپا د ختیځي برخې پر راسي پذیر هیوادونو په ځانګړي ډول اوکراین فشارونه زیات کړي. مرکل د روسیې د زور زیاتی په وړاندې د یووالي ملاتړ کوي.
مونږ د دې په اړه چې دا پروژه څه ته ضرورت لري مختلفو ارزونو ته رسیدلی وو، خو اجازه راکړئ ډېر روښانه ووایم. زموږ نظر دا دی او هم داسې به وي چې اوکراین به د طبي ګازو د لیږد د ترانزیټي هیواد په توګه پاتې شي. یوکراین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د ځمکنۍ بشپړتیا حق لري.
بایدن په دې وروستیو کې داسې نظر درلود څو پر هغو جرمني شرکتونو چې د نورت ستریم 2 په پروژه کې داخل دي بندیزونه ولګوي، خو دې کار په کانګرس کې هم د دیموکراتانو او هم د جمهور غوښتونکو غوسه را وپاروله.
هغه وخت چې زه جمهور رئیس شوم 90% کار بشپړ شوی وو او د بندیزونو لګولو کومه معنا نه درلوده. تر دې دا ډیره معقوله وه چې لومړی وزیر سره په دې کار وشي. هغه څنګه هغه دې ته په کتو چې آیا روسي په یو ډول د اوکراین د غواخلو هڅه کړې کنا پر مخ ځي.
د چین پر مرکل او بایدن ژمنه وکړه چې د بشري حقوقو څخه به د بیجنګ د سرغړونو په وړاندې یو ځای دريږي. خو د اقتصادي روابطو په اړه د نظر اختلاف درلود. د مرکل د واکمنۍ پر مهال له چین سره د جرمني روابط عمیق شوي دي. له دوغو توپیرونو سره سره داسې ښکاري چې له پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د سړو اړیکو په نسبت اوس دوه اړخیزې اړیکې تودی دي. ټرمپ په 2018 کال کې له مرکل سره په لاس له روغبړ کولو ډډه وکړه، ځکه له ناټو سره د مالي ملاتړ خستو او تجارت په ګډون د یو شمېر مسایلو په اړه اختلافات درلودل. د مرکل له سفر مخکې په نیویارک کې د فایزر په عمومي مرکز کې یو شمیر مظاهره کوونکو د کورونا واکسینونو د معنوي مالکیت د حق څخه د لاس په سر کېدو غوښتنه وکړه. بایدن له دې مفکورې څخه ملاتړ وکړ، خو مرکل استدلال وکړ چې دا به علمي تحقیقاتو ته زیان ورسوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ترکیه د ناکامی نظامی کودتا نه 15 کاله تر شوی دی، خو اوس هم د جنرالستانو او د حکومت د متکدینو نه پختنی او سرلنی کیږي. په مکړی دی رپورت
د ترکیه کې د 2014 کال د کودتا ناکامه هڅه په دې توګه پیل شوه. د استانبول بوسپورس پل د نظامی موټرو سره د خلکو پر مخ وتړل شو. جیت الوتکو ښکته الوتی د خطر زنګ وهل کېده او په سړکونو کې تاوتریخوالی راپورته شو. مګر ځینو وړاندوینه کړې چې د 2014 کال د جولای د میاشتې پیښې به په دراماتیک ډول د مطبوعاتو لید په ترکیه کې بدل کړي. د پیښې په ورځ الهان تنیر په واشنگتن کې د ترکیش ډیلی جمهوریت کې و. هغه وایي
There were a lot of attacks from ISIS attacks in Turkey and the rumors and
په محل په ترکیه کې د داعش ډیر بریدونه او ګنګوسی او ټیټونو دا څرګندول چې د داعش بریدونه څومره نږدې وو. له همدې امله دوی د باسپورس پل تر کنټرول لاندې نیولای وو.
It was clear that the Turkish government was very unhappy and they were
دا څرګندوي چې د ترکیه حکومت ډیر خوشاله نه وو او دوی د انتقادي ورسپانو پسې شول. دوی لا د مخه سلګونه ورسپانې وتړلې، مګر جمهوریت ورسپانې ونه شوای کولای په اسانۍ وتړي. پر ځای دوی د جمهوریت ورسپانې د 15 ژورنالیستانو استناف طلبي پیل کړه چې په دوی کې زخم یم.
خو ترکیه دا نړیوال انتقادونه چې دوی انتقاد کوونکي او خبريالان نیولي ردوي.
د قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبري خبرونه واوریده مونږ تاسو نه په دې هلې